د مازدیګر سلور بجې شوې. السلام علیکم. لا زدي رادیو د دې یوې ساته خبرونه ته مو زه مجیب رحمان حبیب زیار کلی کوم. وړاندې به په خبرونه کې دا مطلب درسره شریک کړو. په کندهار ولایت کې د شیعهګانو پر یوې جماعت د خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې د خراسان څانګې منلی دی. په دغه حمله کې 30 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د افغان نجونو پر مخ له لومړي تر 12 ټولګي ښوونځي پرانیزي. افغان متعلم نجونې څه غواړي؟
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشحاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته په رسمي سفر تللی. دغه سفر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي؟
سفر موخه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې او ښې شي، همداراز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې شي.
امریکا نن فضا ته یوه ستور بیړۍ استولې چې د شمسي نظام د جوړښت په اړه به په بشپړ ډول څیړنه وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي د ولایت په ولایت پروګرام درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه له اجمل انڅخ.
امریکا د هغه افغانانو خونبها ورکوي چې 2 میاشتې مخکې په کابل کې په یو برید کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې زر به له 6 تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیزي. او د برتانیا صدراعظم هغه کلیسا ته د ګلانو ګیډۍ یوړې چې د پارلمان یو غړی پکې د چړو په ګوزارونو ووژل شو. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه افغانانو خونبها به ورکړي چې 2 میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شول. په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په 6 ورځو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یو انتحاري برید وشو چې نږدې 170 کسان یې ووژل. خو یوه ورځ وروسته د امریکا پوځ هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د بې پیلوټه الوتکې ساحوي برید وکړ چې د یوې کورنۍ 10 غړي ووژل. د پینټاګون ویان جان کربي پرون په یو بیان کې وویل چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د وژل شوو 10 افغان نو کورنۍ ته د خواخوږی په هدف د خونبها ورکولو تشمن دي. خو کربی په دې اړه چې دا پیسې به څومره وي څه ونه ویل. د پینټاګون ویان همداراس یادونه وکړه چې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه په ګډه کار کوي څو د زیانمنې کورنۍ پاتې غړي امریکا ته راولي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډیر زر به له 6 تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې تیره اونۍ په کابل کې وو، د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان په 5 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان کې لاله مخ کې د نجونو لیسې پرانیستل شوي دي. ښاغلی عبدی ویل د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې د دوی حکومت تر 6 د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د دوام لپاره پر یو پلان کار کوي چې په 2 میاشتو کې به خپور شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن ازبکستان ته ولاړ. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې په پلاوي کې د لوړپوړو زده کړو، هوانوردۍ، فواید عامې، سوداګرۍ، اقتصاد او روغتیا وزیران او همداراز د نور دولتي ادارو چارواکي شامل دي. ښاغلی مجاهد ازبکستان ته د افغان پلاوي دا یو ورځنی سفر هر اړخیزه او مهمه باله.
یو هررخیز پلاوی چې په ترکیب کې فرهنګي ټیم د هیواد یو شمیر سوداګر او مهم چارواکي شامل دي ازبکستان ته تللی دی. دا به یو سیاسي، اقتصادي او تجارتي سفر وي.
د برتانیا صدر اعظم وبخي وسم د سیمه او نړۍ خبرونه. د برتانیا صدر اعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړۍ یوړي چې د پارلمان غړی ډیوډ ام اس پرون د چړو په گزارونو پکې ووژل شو. لا بوریس جانسن د کورنیو چارو وزیر پریتی پاتل او د اپوزیسیون کارګر ګوند مشر کیر ستارمر هم ملګری وو. پولیس د جانسن د محافظه کار ګوند پر غړي برید تروریستي عمل بللی دی او ویلي دي چې ښایي دا د افراطي اسلام پالو کار وي. نه شپېته کلن ایم ایس پرون د اکتوبر په 15مه په رڼا ورځ د لندن په ختیځ کې د انتخاباتو له کارکوونکو سره د غونډې پر مهال د چړو په پرله پسې ګزارونو ووژل شو. پولیسو د دې برید په تور د پیښې په ځای کې 15 کلن برطانوي سړی نیولی، ویلي چې ښایي دې سړي په یوازې ځان دا کار کړی وي. پولیسو نن سهار په یو بیان کې د لومړنیو څېړنو په اساس وویل چې په دې برید کې د اسلام پالنې د انګېزې امکان شته. او د روسي په د جنوب په یو زندان کې له بلوا وروسته ویل کیږي چې هلته نن شنبه وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسیتیا د مرکز ولادی قفقاز په یو زندان کې پیل شو. تاس خبري اژانس په شمالي اوسیتیا کې د بشري حقوقو د یو څېړونکي تیمرلان سیګیوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په دې بلوا کې څوک نه دي ژوبل شوي. سیګیوف زیاتوي چې ټاکل شوي د زندان چارواکي نن د بندیانو له ځینو استازو سره وګوري او د هغوی غوښتنې واوري.
د دې ساعت خبرونه مو له اجمل خان څخه واورېدل. دا یوه ساعته خبری خپرونه زه موجیب حبیبزی د خپل تخنیکي همکار سید قادر جلاروف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په کندهار کې د شیعهګانو په یو جومات کې د پرونۍ خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي په نیویارک خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې رسمن نجونو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي ښوونځي تر 12مه پورې زده کړې وکړي. دا مطلب وروسته واورئ. خو تر هر څه دمخه اوس اجمل هند د قندهار د پیښې په اړه راپور لري.
مننه حبیب زاده صاحب. داعش د کندهار د برید مسؤلیت ومانه. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا برید غندلی دی. په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د داعش اړوند ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی، د وسلوالې ډلې ویلي چې دوو غړو یې د فاطمې په نوم د کندهار د شیعهګانو د جومات په دروازه کې ولاړ ساتونکي لومړی په ډزو وشلې دي او ورپسې یو د جومات په دروازه کې له ځان سره تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې او بلې دننه په جومات کې چاودیدونکي مواد چولی دي. داعش سره تړلی د عماق خبری اژانس د بریدګرو نومونه انس الخراسانی او ابو علی البلوچی یاد کړی دی او ویلي دي چې دواړه افغانان وو. د برید په کندوز کې د شیعهګانو پر یو جومات د ورته خونړي برید څخه پوره وونی وروسته کیږي. په کندوز کې هغه برید د جمعې د لمانځه پر مهال شوی چې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان پکې وژل شوي وو. مسؤلیت یې د داعش د خراسان څانګې منلی وو. د داعش د وسلوالې ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونو دا بیره پیدا کړې چې په افغانستان کې طالبانو تر کنټرول لاندې داعش وسلواله ډله چې هم له طالبانو او هم له لویدیځ سره دښمني پالي په پیاوړي کېدو ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په کندهار کې د جمعې د ورځې برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ډراماتیکي وطني وروسته په دې هیواد کې تر ټولو مرګونې برید دی. همدارنګه دا په کندهار کې چې د طالبانو د ظهور ټاټوبی دی، د داعش ډلې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي. طالبانو د کابل په شمول په ټول افغانستان تر واکمنېدو وروسته په ټینګار ویلي چې په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ کړي او همدارنګه امریکا سره د دوهې تړون کې هم ژمنه کړې چې افراطي ډلو ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې فعالیتونه ولري او یا له افغانستان نه په نورو هیوادونو د بریدونو لپاره کار واخلي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د داعش ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونو د داعش د ګواښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت وړتیاوې ننګولې دي. په کندهار کې د شیعهګانو په جومات پرونۍ چاودنه په کورنۍ او نړیواله کچه هم غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش د کندهار په امام بارګاه جومات کې دا برید کرکجن بللې او ټینګار کړی دی چې د ولسي خلکو په وړاندې چې خپل مذهبي مراسم ترسره کول د دې جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم پر خپل ټویټر دا برید غندلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وس به دا واوري چې د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نیویارک خبریالانو ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. په دې اړه راپور واوري.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی د طالبانو په وینا څرګندوي چې د نجونو ښوونځي به له شپږمه تر 12مه په ټول افغانستان کې ډیر ژر پرانیستل شي. اسوسییټډ پریس ژانس د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکي چې د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به مکتبونه پرانستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي، او په روزګان کې هم نجونې پرېښي دي چې زده کړې وکړي. په مزار شریف کې د الهام صداقت په نوم یوې زده کوونکي اسوسییټډ پریس ژانس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډېر خوشاله یو، هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډېر ژر خلاص شي او نجونې وکړی شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې د نجونو ښوونځي پرانستل شوي وو. د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نسوان لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي سنا کاکړ ازادي راډیو ته وویل:
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، ستونزه نشته.
عمر عبدی چې تېره اونۍ کابل ته تللی و، په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د پوهنې وزیر د ته ویلي وو چې پر یوه داسې پروګرام کار کوي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته هم زده کړې وکړي، او د دې پروګرام پر جوړېدو به له یوې تر دوو میاشتو پورې وخت ولګې شي. عبدی پر طالبانو غږ وکړ چې اوس هم ډېر وخت وشو چې نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي، ځنډ یې پکې نه راولي. د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې نجونې له زده کړو منع شوې وې او ښځې کارونو ته نه پرېښودې. عبدی وویل چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان زده کوونکو شمیر 10 میلیونه ته ورسید چې 4 میلیونه یې نجونې وي، او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر له 6000 تر 8000 ته زیات شو، چې د دې پرمختګ سربیره لا هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وو. د عبدی په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې باید پیاوړې شي، له منځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د نړیوالو فشارونو پرې زیات شوي دي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي.
دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ اورئ. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ورسره مل پلاوی نن ازبکستان ته ورسېدل. طالبان وایي د دې سفر موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او په یو شمېر نور موضوعاتو بحث دی. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په لوړه او رسمي کچه دا دریم سفر دی چې له قطر او ترکیې وروسته تر مصر کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ښاغلي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون وکړي. جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
د طالبانو د سرپرست حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن د ازبکستان ترمیز ته ورسید. دا یو ورځنی سفر د ازبکستان په رسمي بلنه کېږي او موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په ګډون په ترانزیت، ریل پټلۍ، برېښنا او یو شمېر نور موضوعاتو له ازبکستاني چارواکو سره خبرې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي چې د دې پلاوی مشري کوي، د ازبکستان د صدراعظم مرسیال عمر زاکوف په مشرۍ به له یو لوړ پوړی پلاوی سره مذاکرات ولري. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل لدې سفر د خو پایلو هیله لري.
سفر مو خدای د سید دوړ هیوادون ترمن سیاسي اړیکې لا پیوړې او کیسي همدارز د تجارت په برخه کې همکاري زیات شي، او ځینې هغه پروژې چې تطبیق ور دي تطبیق کیږي په پاکستان کې د ازبکستان هیواد له خوانه دغه لپاره زمينه سازي وسی، او ورسره د خوراکي توکو د لیک درا لیک او د ازبکستان سره د تجارت پیوړتیا او سره د پرانګي همکارو په دغه برخه کې بلا بل پروګرامونه به وي او سره خبرې کیږي او کېږي
ته نتیجې تر لاسه کو. طالبانو نوې حکومت په دې حادثه کې چې خپل غونډیانو د سیمې هیوادونو او لنړۍ سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. لته کار د طالبانو موخه د هغو بندیزونو پای ده چې اوس مهال و سره حکومت مخته. تر خوای طالبان حادثه کوي چې نړۍ ته وخایي د یو مسؤل حکومت په توګه چارې مخته وړي، او نور اړین ده چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او مشروعیت ورکړي. په اغیزمن ډول دې موخه ته د رسیدو او له نړۍ سره د ښو اړیکو د پایل په هیله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکیه کې دی. هغه هیواد چې لنډ ورځو کې به د اسلامي هیوادونو د یو شمېر استازو مشري وکړي او پلاوی به افغانستان ته راشي. امیر خان متقی پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په دې کتنو کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع هم مطرح شوی، خو ترکیه وایي لا هم د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني خو ورسره اړیکې پالي. تر دې چې د مولود چاوش اوغلو سره د امیر خان متقی لیدنه کې د ترکیې بیرغ وو خو د افغانستان د بیرغ ځای خالي وو. خو له دې ټولو حدسو سره سره د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان بعد روان اونۍ د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې هم یو غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي دې غونډې ته هم د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی سي. ښاغلی بلخي زیاتوي د دوی پلاوی بعد یو شمېر هیوادونو له استازو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډه د تریکا د تیرو هغو ناستو په دوام ده چې پکې امریکا، چین او پاکستان ګډون کړی و. د دې غونډې وروستۍ هغه د مارچ میاشتې په 13مه شوې وه، هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن و. د غونډې ګډون کوونکو هیوادونو یوه ګډه اعلامیه کې د اسلامي امارات د بیا راتلو سره مخالفت ښودلی و. اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینهوو، ماشومانو، قربانیانو او لږکیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. خو داسې مهال چې دا ځل د مسکو د غونډې له جوړېدو وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی، لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا به پر کومو موضوعاتو وڅرخي او تر خوا به یې د تیرو ژمنو تکرار یاد شي او که نه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د هغو کسانو خپلوانو ته غرامت ورکړي چې د اگست په 9مه د هوایی برید پر مهال په کابل کې سهوان وژل شوی وو. په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې د داعش غړي یې په نښه کړي دي، خو وروسته معلومه شوه چې ملکیان یې په نښه کړي وو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د هغو افغانانو خپلوانو ته به تاوان ورکړي چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د هوایي برید د اګست په 9مه هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو هڅې روانې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن څه باندې دوې اونۍ تر دې پیښې وروسته ویلي وو چې له څېړنو معلومه شوې ده چې په دې برید کې سهمن ملکیان وژل شوي دي. هغه وخت د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینت مکینزي وویل چې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره پر مرستو غور کوو.
موږ د خونبها یا د خلکو د ایستلو په اړه فکر کوو او دا مسله بیا هم له سیاسي چلند سره تړل کیږي. نو د بهرنیو چارو له وزارت سره سلا مشوره کوو چې څرنګه دا ممکنه ده. لکه تاسو چې پوهیږئ دا ډېره ګرانه ده چې په افغانستان کې دننه له خلکو سره څوک په ارتباط کشي، خو موږ دې ته ډېر لیواله یو چې دا کار وکړو.
امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې د برید د استخباراتي غلط راپور په اساس درې ورځې وروسته تر دې وشو چې داعش د کابل هوایي ډګر له ورځ سره ځان وژونکی برید وکړ چې پکې په لسګونو افغانان او دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي وایي دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو د کورنۍ پاتې غړي امریکا ته واستوي. جان کربي داونه ویل چې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو ته به څومره پیسې ورکوي او کله به د دې کسانو د کورنۍ غړي امریکا ته لیشي، خو څرګنده یې کړه چې وژل شوي کسان بې ګناه وو او له داعش سره هیڅ ډول تړاو نه درلود.
په امریکا کې تمکیږو خو د ساینس په برخه کې امریکا نن یو ستور بیړۍ فضا ته لیږي چې د شمسي نظام د تشکیل په اړه پراخې څېړنې وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د شمسي نظام په اړه به په دا کچه څېړنې ترسره کیږي. نور حال اسمت ساروان دراوروي.
ټاکل شوې ده چې ناسا د شنبې په ورځ د شمسي نظام د جوړېدو د څرنګوالي په باب د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د آسماني ډبرو یا اجرامو څېړنه پیل کړي. د ماموریت به 12 کاله دوام وکړي. ناسا وایي د لوسی په نوم ستوربیړۍ به د لومړي ځل لپاره هغه تیږې وڅېړي چې د جوپیټر ترویان اجرام نوم ورکړی شوی دی. باور کیږي چې د جوپیټر ترویان آسماني ډبرو شمیر تر 10,000 ډیر وي او اصلا د سترو سیارو لکه مشتری، زحل، اورانوس او نیپتون د جوړېدو په مهال پاتې شوي اومه مواد دي. د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې یا ناسا پر اساس لوسی به اته آسماني ډبرې وڅاري چې تر دې مخکې هیڅکله دومره اجرام نه دي څېړل شوي او دا به لومړنۍ په لمریزه انرژۍ چلیدونکې ستوربیړۍ وي. لوسی په اصل کې په افریقا کې د موندل شوي لرغوني فوسیل نوم دی. ټاکل شوی دی چې لوسی د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 15 بجې او 4:40 په فلوریدا کې د کیپ کاناورل فضایي تمځای د یونایټډ الاینس اتلس وی راکټ په وسیله وتوغول شي.
و هم اوریدل چې امریکا نن یوه ستور بیړۍ فضا ته لیږي چې د شمسی نظام د تشکیل په اړه پراخې څیړنې به وکړي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر 970 او 15000 نوی موندل شي.
دا ازادي رادیو دا تاسو د راپورونو لړۍ اوري. غزنی ولایت ورستنیګو د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی وایي په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې بوګنوونکې پیښې دي چې څوونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
د غزنی او شمیر اوسیدونکو په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې غندي. دوی دا بوګنوونکې پیښې یادوي خو د طالبانو له حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سید جان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. نوموړی وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار شوي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوو،
خصوصا اماکنهای مقدسه مانند مساجد و تکایا.
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جوماتونه او تکیه خانی که په امن کې نه وي، ظاهر خبره ده چې خلک ناهیلي کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي
او یک فاصله ایجاد میشن.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخی کلی اوسیدونکو دوست محمد د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد دی. دی وایي د طالبان حکومت او افغان ولستي په ګډه د دغه ډول پیښو په وړاندې یو شي تر څو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیول شي.
مقامات د امارت نه مغوښتنه داده چې خاصتا د دې بریدونو چې په مسجد باندې او په آمد ځایونو باندې کیږي مخه یې ونیسي او دوی یوه خاصه ستراتیژي او خاص پلان د دې بریدونو په مقابل کې ونیسي.
سید رحمان تقریبا 25 کلن ځوان دی. دی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. سید رحمان هم غوښتنه کوي چې طالبان دې له هر ډول قومي، ژبني، سیمه ییز او هر اړخیز تعصب څخه پرته د خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی باید دا یو اسلام او افغان په نظر کې ونیسي. دوی باید یو رقم قوانین او د ټول امنیت په یو نظر باندې ونیسي. داسې نه چې باید دوی نجات وګوري یا بلته وګوري. دوی باید یو رقم ته امنیت ونیسي او ښه امنیت سره کړي.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. د هغوی له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پر ملکي هیوادوالو وحشیانه چاودنې غندي، لوی جنایتي بولي او امنیتي ځواکونو ته هدایت کوي چې د دغسې پیښو عاملین تر هر څه ژر پیدا او د شریعت منګولو ته یې وسپاري. د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه له هغه وروسته کوي چې د تیرو جمعې په ورځ د تلې میاشتې په 14 نیټه د کندوز ښار او پرون جمعه بیا د کندهار ښار د شیعه هیوادوالو په جوماتونو کې د جمعې لمانځه د ادا کولو پر مهال بمی چاودنو تر 30 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې وروستیو بمی چاودنو خلک اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو دا تاسو د راپورونو لړۍ اوري. پخوانی سناتور فریده کوچی وایي طالبان یې په دې نوم ګواښي چې ولې یو مهال د دوی په ضد جګړه کوله. هغې په یوه خپره کړې ویډیو کې ادعا کړې چې طالبانو یې شخصي موټر ځینې وړی دی او داسې مهال چې ان یو ټوپک نه لري لدی غوښتل شوی تر څو ډیر وسلې طالبانو ته ورتسلیم کړي. هخوا د طالبانو سرپرست حکومت منی چې د دوی لنوم زینو کسانو ناوړه ګټه اخیسته، خو ډاډ ورکوي چې د بخنې په فرمان کې ټول وګړي شامل دي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
د مشرانو جرګې په خوانی غړي فریده کوچی ده وایي طالبان په دوی نوم ګواښي چې یو مهال د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق سره یو ځای د دوی ضد جګړه کې برخه اخیستې. میرمن کوچی وایي د هغه مهال د پنجاب ضد ټوپک پورته کړی و، ځکه پاکستاني ملیشو غوښتل پر ډیورنډ کرښه اصغهان تار وغځوي. د پخواني سناتوري یو خبره کړې ویډیو کې دا کړې چې طالبانو شخصي موټر زنه وړی او داسې مهال چې آن یو ټوپک نه لري لدی د ډیرو وسلو د تسلیمېدو غوښتنه کوي. فرید کوچی له طالبانو غواړي چې د خلکو د زورولو پر ځای هغه کارونو ته لومړیتوب ورکړي چې د ټولنې د روان بد وضعیت له خکېدو سره مرسته کوي. هخوا د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم د میرمن کوچی سره د شوي چلند په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې یو شمېر کسان د اسلامي امارت له نوم ناوړه ګټه اخیستې او خلک یې زورولي دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل له دې کسانو ډېر یې پېژندل شوي او قضیه یې تر پلټنې لاندې دي.
شل کاله د نظام تیر شوی و، خو بیا هم خوشبختانه موږ ډېر کم موارد لرو د هیواد په سر تمانې د هیواد په کچه باندې چې ډېر لږ موارد پېښېږي چې هغلته ځینې قضایې رامنځته کېږي چې دا د فیصدي په لحاظ باندې ډېر کمه فیصدي ده.
طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل سره سم یو فرمان خپور کړ چې پر بنسټ یې د مخکینی نظام د چارواکو په ګډون ټولو وګړو ته د دوی په اصطلاح عمومي بخنه شوي او عادي ژوند ته یې رابللی دي. په فرمان کې ټولو افغانانو ته د هر ډول خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی و، خو له یادې نیټې بیا تر ننه ډېر کله داسې پېښې رسنیز کېږي چې د دې فرمان د محتوا سره په ټکر کې وي. دغه شان د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم یو فرمان ورکړی چې پکې راغلي هیڅوک د چاکور یا شرکت ته د نقلیه وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه نشي ننوتلی. طالبانو تل ویلي دا کارونه د دوی کسان نه کوي او په دې اړه قضیې څېړي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت په وروستیو کې د یادې ستونزې د بشپړ پای ته رسیدو په موخه په خپلو لیکو کې د سمون بهیر پیل او د تصفیه کمیسیون هم جوړ کړ. دا کمیسیون دنده لري څو هغه کسان چې د نورو په زورونې، فساد، غصب، باج اخیستنې، شخصي تربګنۍ او نورو تورنوي د طالبانو له لیکو وباسي.
میرجان امیر د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ. زما هیله د طالبانو څخه دغه ده چې زموږ د معلمینو معاش ورکړي، ځکه مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټول فعال شي.
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه. د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېرو خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي.
زه له غزني څخه د تمري اردو یو سرتیری تماس کوم. موږ غواړو چې موږ خپلو وظیفو ته بیرته جذب شو، ځکه چې زموږ د کورنۍ مشکلات زیات دي. د سیاست عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سمواله، خو د یو سرباز صفت وایم چې زموږ روزل شوي نفر یې وسلام د احترام صفامه.
د کندهار ولایت بلاو په خبره کوم، ځکه چې موږ د مروسو د نه ډېر خوشحاله شولو. دا په شفافه توګه وشل چې لکه چیرې چې نوي د سرخان دغه کدي موږ په هغه پروګرام برابر قدم په قدم واخلو چې په هغه نوي د سرخان کې موږ په چیل راکړي مګر نه څنګه راکړي چې دغه چې په هغه قدم باندې لاړ شي سره په ښه توګه ویشل شي او کچې لاس ته ورږي د کمانډانانو د چارواکو د نوي هغه بیا نه رسي هغه بیا نه سره دغه کېږي او مظلومه ته نه رسي د ولي په ورځ نه دا څوارلو سره داسې خلکو ته رسېدل چې هغه ډېر شتمن خلک وو د مسکینانو په جلله نور ته رسېدل دا مرسته باید یو کمیټه ورته وټاکل چې هغه کمیټه یې ورو رسېد خلکو پرې سوارې چې په مستو کې په مازي کې په کلو کې او که دې لاس وړه د بیا د دې په وایي سبنه شي چې دا هیڅ کله نه رسېږي دا څنګه نه چې به کار ولسته نه رسېږي دا باید داسې ښه تقسیم وکړي څکه نوی د سرخان چې هغه داسې پروګرام درلودي دا داسې پروګرام وو چې د رب انشاء الله خدای پاک مهربانه دي چې وبرکې دي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو آزادی رادیو او ریزه مجیب حبیب سایه ساحت د مازیګر په وخت 3:30 بجې شوې. اجمل هند لند خبرونه وای.
د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه افغانانو خونبها به ورکړي چې 2 میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا په برید کې وشل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر زر به له 6 تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن ازبکستان ته تللی. د روسیې د جنوب په یو زندان کې له بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبې وضعیت آرام دی او د برتانیا صدراعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګیډۍ یوړي چې د پارلمان یو غړی پکې پرون د چړو په ګزارونو وژل شوی و.
دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ واوریدله. اوس هم د خبرونې په دوامه نیمایي کې د ازادي د ولایت په ولایت پروګرام ته وښی.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په خبرونو کې په دې ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او دا پروګرام خوست ځنګړی دی. خوست پکتیکا پکتیا او د خیبر پښتونخوا ایالت له قبایلی سیمو سره پوله لري. مساحت 4,115 کیلومتر مربع دی. دا ولایت په تیرو شلو کلونو کې په نسبي ډول له امنیتي نظره آرام ولایت دی. له همدې کبله په خوست کې تر ډیرو نورو ولایتونو انکشافي کارونه ډیر شوي دي. په وروستیو 2 کلونو کې خوست د هوایي ډګر او ترانزیتي لارې او بندر خاوند شو چې دا دواړه د خوست په وده او پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. اوس د افغانستان د نورو برخو په شان خوست هم امن ولایت دی، خو د نورو ولایتونو په شان بیروزګاري، ګراني او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره پر خوست خبرې کوو. په ولسي جرګه کې د خوست خلکو پخوانی استازی کمال ناصر اصولی او همدرز مدنی فعال فضل جان جهیش زموش ملبانه دی. تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکو ته هم موقع درکو چې ټلیفون وکړي او زموش له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي او یا هم د خوست په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دوړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی به اصولي صاحب تاسو ته درشو. د طالبانو د واکمنۍ پوره 2 میاشتې بشپړی شي، تاسو په خپل ولایت کې څه تغییر وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، همکارانو ته او د رادیو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې نظام تغییر ومونده، تر اوسه پورې کوم نظام چې په افغانستان باندې حاکم دی داخلي مشروعیت نه لري. د همدغه له وجې دنیا ورسره مشکل لري او د دنیا په رسمیت پیژندنه هم ځنډېدلې ده. تغیرات د خوست ولایت په خوا هم یو دوه ولسوالۍ نه امنوي په دې 2 کلونو کې، د صبریو ولسوالۍ او همدغه ډول د موساخېلو دا نور ولسوالۍ کې نسبي امن تامین و. خود هغه په اندازه اوس موږ ویلی شو چې په خوست ولایت کې 100% امن راغلی په ټولو ولسوالیو کې. د طالبانو مسله، د طالبانو پر اتک سره د خوست خلک اکثره د ولسوالیو خلک د خپل ولس سره پخوا هم ډیر تنگا تنگ روابط درلودل او د مدارسو د طالبانو سره دوی د قومي جوړښتونو پر اساس باندې هغه رابطه چې پخوا موجوده و اوس هم شته ده. خو پخوا به ځینې مسایل د حکومت لخوا کېدل چې کم منطقو کې به د دولت مخالفینو په هغه باندې به حتمی تعرضات کېدل چې اوس دغو مسایلو مخه نیول شوې ده. او بدبختانه چې قیمتي ډیره شوې ده، او دا قیمتي نه تنها د خوست په ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو ده. یو مهم مسله چې زه وینم هغه دا ده چې د خوست ولایت د ځوانانو لخوا ډیر غنی ولایت ده، اما زموږ ځوانان نسبت به نورو ولایتونو ته ډیر فعال وو. دغه یو نوع مایوسیت د ځوانانو په ژوند کې راغلی ده. دغه مایوسیت لپاره زه غواړم دا ښه ده چې د چانس نه استفاده مو وکړم، ستاسې د راډیو د لارې دوی ته یو پیغام ولرم چې مایوسه کېږئ به نه ځوانانو، دغه مو وطن ده. انشاءالله حکومتونه به تغییرېږي، د اصلاح لپاره به موږ او تاسې ګډ غږ پورته کوو، کوشش به کوو چې هغه څه چې زموږ او ستاسې په خوښه نه دي روان هغه د افغاني پښتني کلتور ته راوګرځوو، او زموږ او ستاسې د عناناتو مطابق ټول شیان سم شي انشاءالله. نو هغه څه غټ تغییرات د انکشافي برخې چې پخوا پروژې روانې وې په ټپه درېدلي، ځکه انکشافي پروژې زموږ د افغانستان په ملي بودیجه پورې اړه لري، او بودیجه فعلا موږ او تاسې وینو چې د فعلي نظام سره پیسې نشته دي تر اوسه پورې، او نړیوال موسسات هم چې پروژې پیل کړې وې هغوی خپل پروژې تر اوسه تعهد نه لري چې سرته ورسوي. یو نو نامعلوم د افغانستان نامعلوم حالت د خوست ولایت باندې هم تاثیر گذار شوی ده، بیروزګاری ډیره شوې ده. دغه مسایل شته دي، او انشاءالله چې لکه څنګه چې ټول افغانان موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې او خاص ډول د خوست ولایت کې هم دغه
سلامت اوسه کور ودن. ښاغلی جهش تاسو ته مرکلی وایم، په دې سربېره چې ښاغلی اصولي مرته اشاره وکړه چې په یو دوه درو ولسوالیو کې چې پخوا ناامني وه اوس هلته امنیت راغلی دی، په خوست کې بل کوم مثبت تغییر راغلی دی په دې دوه میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي؟
مننه کوم درس نوول تاسو ته بیا د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته، او خاص ډول اصولي صاحب ته زما نیکی هیله او احترام وړاندې کوم. زه په لنډه کې دومره ویلی شم چې طالبانو هغه د نړۍ غښتلی استعماري ځواک یې راوپرځاوه، او سیاسي خپلواکي یې ترلاسه کړه چې دا برای د خدای ټولو ته مبارک وي. همدارنګه د جګړې او وینې تویدلو پای امنیت خوندي کېدل، د دلتون غوښتونکو لخوا تړل کېدل، د موازي حکومتونو شنډېدل، چورو تالان او لندغر کمبله ټولېدل، هغه سر له سره وړوني دي چې څوک یې له پامه نشي غورځولی.
جهیر صاحب، تاسو په خپل ولایت کې هم همدغه مشکلات درلودل؟ یعنی چېشته چې تاسو زورواکان وایست یا لنډغر وایست، تاسو هم په خپل ولایت کې دا مشکلات درلودل؟
متاسفانه چې په خوست کې زورواکي نه وه، فقط امنیت تامین وو. ډېرې ولسوالۍ زموږ امن وې، او خپل خلکو روزمره فعالیتونه سرته رسول کوم مشکل نه وو. یوازې موږ مشکل په مساخیل په ولسوالۍ او د کلندر په ولسوالۍ کې، او د صبرۍ په ولسوالۍ کې، په نیمه ولسوالۍ کې مشکلات درلودل. نور په ټولو اداري واحدونو کې 15 اداري واحد په خوست کې وي، دا درې اداري واحد نه امن وي، دا 12 اداري واحد کاملا په امن کې وي، او خپل خلکو خپل کاروبار ځوانانو پانتونونه تحصیلات هغه په ښه شان مخته روان وي. فعلا اوس په ټول خوست کې امن برقرار دی، تکلیف نشته. منتهای واسطه چې موجوده ده هغه ولس لږ څه ناهیلی دی، ځکه 42 کاله په دې وطن جنگ تیر شوی دی، او د امارت په ځنو کړیو کې داسې ځوانان په کار ګمانل شوي دي چې یا قومي تعصب لري یا چا سره شخصي دښمنی لري. دای ونی ما پیدا کیږي، نو را په خوست کې بالکل امن دی، هیڅ تکلیف او مشکل موجود نه لري.
بله، ډیر زیاته مننه کور ودان. اصولي صاحب، د مشاغل جهش ته ټاکنو یادونه وکړه. تر اوسه پورې چې موږ وینو په اکثرو سیمو کې د خلکو ډیر شکایت هم امداد چې کار اهلی کار ته نسپارل کیږي، یعنی صرف ملایان او قاریان ټاکل کیږي، او داسې چوکۍ هم ورسپارل شي چې مسلکی دي، یعنی باید هغه مسلک خواندان الته مقرر شي. په خوست کې تاسو له جهش صاحب سره څومره موافق یاست؟ یوازې د مسلک ستونزه ده په ټاکنو کې، او که قبیلوي او قومي مسائل هم مطرح دي؟
جهش صاحب ته سلامونه وایم. جهش صاحب تل زما مشر وو، او مشر به وي زموږ د افغانستان یو پر افتخار مشر ده. خدای دې راته ژوندۍ لري. خبره دا ده چې د خوست په ولایت کې درې مهم مقامات والی، امنیتی ملی او قمندان امنی د درې واړو سره زه په رابطه کې یم. درې واړه با احساسه د خوست د ولایت په نرخ او رواج د قومونو په مناسباتو بلد خلک دي او د خوست د ولایت خلک هم پرې خوشحاله دي. کله هم چې موږ په ځینو ساحاتو کې ځینې موارد راغلي دي پر دوی باندې غږ کړی دا خلک، لکه څنګه چې زموږ د خوست د ولایت نن ورځ نه بلکې حتی هغه حالت چې د 2001 کال نه د مخه په افغانستان کې حاکم و، په ټولو ولایتونو کې جنگونه و، د خوست په ولایت کې هغه وخت کې هم زموږ د قومونو خپل هغه منطقوي قانون حاکم و. د هغې منطقوي قانون نه هیچا سرکشي نسو کولی. اوس هم عین حالت ته دولتي لاندې کرخو کې هو دا منم در سره چې څنګه چې والی صاحب وایي په دې کې زه هم موافق یم. ځینې اشخاص راځي د خپلو اهدافو لپاره کرخو ته شاملېږي او سوء استفاده کوي، خو زموږ هیله دا ده چې په د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې مسله کې چې انجینرۍ ته موږ شهرسازۍ ریاست ته هم ملالېږو، شاروالۍ ته هم ملالېږو او همدا ډول ټولو ساحاتو ته د ملا په لیدلو سره به د افغانستان خلک خوابدي کوي، ځکه د افغانستان ټول نفوس ملایان نه دي او ملایان هغه کدرونه نه دي چې دوی وکولی شي تخنیکي کارونه سرته ورسوي. یو رهبرۍ کې به وي، دوی به وایي چې موږ رهبرۍ ته راځو او لاندې د تخنیکي کارونه نور خلک کوي. زه د دې سره ډېر موافقه نه یم. کله چې په رهبرۍ کې یو مدیر موجود وي، هغه کولی شي چې د لاندې کارګرو او د لاندې مامورینو کارونو ته هم سمون ورکړي. بنا دغه نه واقع شته په ټول افغانستان کې، خو زه وایم چې ډېر د مایوسیت ځای نه ده. د اول تحولات په اولو وختونو کې چې راځي حتما دا نیمګړتیاوې شته دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د اسلامي امارت رهبري او په خاص ډول د خوست ولایت رهبري دا تعهد ولري چې اصلاحات براولي، او دغه اصلاحات هم ضرور دي، هم د افغانستان خلک غواړي او د ولایت په کچه د خوست خلک غوښتونکي دي.
بله، ډېره مننه. جهش صاحب، د تعلیم په برخه کې وایست په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس اجازه لري چې تر 12 پورې زده کړې وکړي، خو په یو شمېر ولایتونو لکه د خوست هم چې په هغه ډله کې شامل دی لا هم اجازه نه لري چې نجونې درس ووایي. ستاسو په ولایت کې طالبان څه وایي چې ولې نجونو ته اجازه نه ورکوي؟
په تاسو سره چې د الکانو مکاتب په ټول خوست کې فعال دي، اما د انجونو مکتبونه تر شپږم سن پورې درومي او پورته د لسې دورې شاګردانو ته تر اوسه پورې اجازه نه ورکول کېږي. دوی داسې بانه کوي چې موږ تعلیمي نصاب اصلاح کوو او د انجونو لپاره هم موږ یو ترتیب نسو چې باید دا ځانګړي خصوصیات ولري مکاتب.
آیا دا پلمه یا دا دلیل د قناعت وړ دی ستاسو په نظر؟
ناقت انده د قناعت ول نه ده، ځکه علم په نر او په ښځو دواړو باندې فرض ده. بیا زموږ ټول انجونو په خوست کې په چادرۍ کې مکاتب تدریمي چې تل یې په خوست کې موجود دي، تا ټول په اسلامي حجاب کې مون تدریمي، او هغه حجاب چې مثلا پردی حجاب په موږ باندې تحمیلېږي د انجونو هم نه مني او ولس یې هم نه مني، ځکه موږ دوه اننی ټولنه یو د مسلمانانو دلته په موخې سنتونه او موخې عقیدې دا ټول شان ارزښتونه موجود دي، او زموږ خلک ډېر دې شیانو ته احترام هم لري، درناوی هم کړی دی، او هیڅ نه و داسې ښځه به چېرته په بازار یا په کلي کې ونه ویني چې هغه حجاب ونه لري، هغه برقه ونه لري. په داسې حال کې چې برقه هم زموږ هغه سنتي جامعه نه ده، دا هم د بل ځای نه راغلې ده موږ ته، ولې موږ ښځې په ډېر ابرو په عزت کې درومي. متاسفانه زه تاسف کوم چې د امارت چارواکي باید د نجونو مکاتبو ته یا د ښځو کارکوونکو ته، ځکه د چادلنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي، نو که ښځه نه وي، ښځه ډاکټره نه وي، نو سړی چې نر ښځه ډاکټر ته ورولي نارینه ته، دا څومره بده خبره ده. موږ باید ډاکټره ولرو، موږ باید انجینر ولرو. دا ستونزه دلته موجوده ده، نه یوازې په خوست کې موجوده ده، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې. زه چې خبر یم یوازې ګمان کوم چې په کندوز کې اجازه ورکړې ده او په هرات کې اجازه ورکړې ده،
که یو نیمبل ولایت د نورو ټول ولایتونو کې تعلیم باندې د خزو باندې.
بله ډیر زیات
موږ بیا موږ غوښتنه کوو د چارواکو نه غوښتنه کوو چې د نجونو په مخ باید ښوونځی پرانیزي تر څو چې دغه کشر هم چې ډېره ارزو لري لیواله دی او شل کلی تعلیم کړی دی د تعلیم نه به برخه نه شي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې ښاغلی کمال ناصر اصولی او ښاغلی فضل جان جهش زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او تمه ده چې د خصوصي دونکو به ټلیفون وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مهرباني خبري وکي صاحب.
خو زه نه غړي کنه ول کمال ناصر نو ته اصول صاحب سلام کوم. پښتنه مې دادا اصول صاحب په هوایي میدان کې د تنه کې کوم میدان جوړیږي جوړ شوی ده په دې کې $1 million رشوت کو سرنا ہوٹل کے عبدالجمال رحیمی سره یو ځای دا پیسې دا اخیستي دا رښتیا دي که څنګه دا اخیستي دی ولې اخیستي دي؟
بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنئ آزادی رادیو.
امید زدرانیم زهم لخوست خبری کواما غد غد شایان دی شروع باید پا آقا بندی خبری وکو نرخون دوم را الورد للی دی و مالیا او ای محصول پا گورکاتو که سو شنده پی زیاد شوی دی نو دا که طالب دی زدنه اداره دی زن لپارا کشیری که یادی بودی جی جورا ولو پتا کل که خودال تای تاوان خوی ام خلکو ترسیگی اوش طالبانو زنون چوپ خلا نیوزی دی چوپ پیگی سیاست تای پنا ولی دا ولست دا سنوهی چې ویزه ضربات تاسو ته رسیږي دغه حالات په خشي په بازار کې یو کراچیوان کومه روپۍ د ورځې 100 روپۍ افغانۍ ورکولې جمهوریت په وخت کې په امارت کې 200 تر اخلي دغه سه پرون ما د راغ دکاندار نه کلی اخیستل وای زه چې نوې مال راوړم په هر جوړه کې بدرې سو افار کړې درې سو په قیمتي ځکه موږ نه ډېر ته اخلي نو دلته طالب لکه زموږ او په شریانونو کې خوله را کړې دا نو آغا شیره هم به عام خلکو دی بشي نو آیا نظام د سی نو زخه وایي چې غټ غټ مسایل شته چې باید دوی په غوبند تمرکز وکړي نو دا چې عمره چې جمهوریت په کوم شي ته امنیت قومندانی وایلا دوی هم امنیت قومندانی وایي کوم ځای کې وایي چې چیک پوینت او دوی هم عمره ځای کې وایي چیک پوینت ورته وایي د چا چې وګدو وښتان یا غټ به عام خلکو په مخ کې بیاو کوي کې نوی لسونه پیټړي یو ډول احساس چې دی یو ځوان وژني دا خو نو دا منه لري غټه غټه مسایل ته د پام وکړي چې دوی په کوچنیو شیانو باندې خپلې تېروتنې پټوي یا دوی مقصد څوک هیرولی نه شي د طالبانو کړنې او جنایتونه هیڅوک هم نه شي هیرولی او نه دا د پټېدو دي که څوک ترې قضاوت اوس وخت کې نه شي اخیستی خو یو وخت کې به دوی دغه قضاوت ملت ته او ولس ته ورکوي د خدای په امان.
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسې. اوس به ورشو درنو میلمنو ته لومړی اصولي صاحب تاسو اوریدونکي یو ادعا وکړی یو تورې ولګو غوی ته ځواب وایست مهرباني.
زه هغه ته بم ځواب وایم. مخکې دغه چې هغه ته ځواب وایم یو خبر تاسو ته کول غواړم چې د خوست ولایت اوس هغه ولایت نه دی چې لس کاله پنځلس کاله د مخه و. د خوست په ولایت کې په نه اتیاوم کال کې زه چې کله ولسي جرګې ته راغلم د خوست پوهنتون کې یوه نجلۍ هم شتون نه درلوده محصلې. اما بیا په هماغه وخت کې موږ یو څوارلس نجونې په فوقالعاده ډول د وخت د ولسمشر سره پوهنتون ته شاملې کړې تر څو دغه انانات مات کړو او هر پلار اجازه ورکړي چې خپل لور پوهنتون ته ولیږي. اوس الحمدلله موږ د خوست په پوهنتون کې 850 خزینه محصلان درلودلې د شیخ زاید په پوهنتون کې او همدا ډول په نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم همدا رقم. دغه ډول په نهه اتیاوم کال کې کله چې زه ولسي جرګې ته راتلم د خوست د ولایت یو ځوان هم په تحصیلي بورسونو باندې خارج ته نه ته ځکه هلته په د تحصیلات عالي په وزارت کې مخه ډب کېده. نن ورځ د خوست ولایت شپږ اوه سوه ځوانان په تحصیلي بورسونو باندې تللي په خارج کې درسونه وایي. همدا ډول دولتي اراکینو کې همدا ډول نور مواردو کې انکشافي پروژو کې ډېری تغییر راغی. په هماغه وخت کې ما
په 2009 کال کې په د افغانستان د ولسمشر کرزی صاحب څخه غوښتنه وکړه چې د خوست ولایت لپاره یو هوایی ډګر جوړ کړي او دا هوایی ډګر ضرورت ته نړیوال باید وي. یو کمیسیون جوړ کړه، په کمیسیون کې د وخت د ترانسپورت رئیس نجفی صاحب، زاخلوال صاحب او زه وم، تر څو دغه هوایی ډګر لپاره بودیجه پیدا کړي. د بودیجه پیدا کول دغه ځوان چې دا سوال یې وکړه، دا بیچاره نه پوهېږه ماتمن کوم ځای کې به شپون وي یا به کلي کې کوم ځای کې پروت وي، درس به یې نه ویلی. د بودیجه پیدا کول دا معنی نه لري چې څوک دا پیسې جیب ته واچوي. بودیجه د افغانستان د دولت ملي بودیجه ته پیسې شاملېږي او په صنعت په مخ راوړل کېږي. پیسې موږ ته چا نه وي راکړي. موږ دغه هوایي ډګر مې ورته منظور کړ او په هغه وخت کې د ترانسپورت د وزارت له لارې په قرارداد ورکړه شو. قراردادي هم د وخت د سیاسیونو یو د نادری صاحب د یو کمپنۍ و مزار شریف، هغوی په قرارداد نیولی و او دغه میدان هوایی جوړ کړ. نو دلته موږ ته ما برعکس دې ته بودیجه راوړه، د خوست ټول وګړي په دې خبر دي او زما ځینو سیاسي حریفانو به دغه خبرې لکه دغه ځوان چې وکړې دا شپون دا به یې کولې. دوی پوهېدل چې اصولي خوست ته تغییر ورکړه، ځوانان یې دلته د افغانستان په سیاست کې ورته مطرح کړل او دا بیچاره یاد کوم وکیل مکیل د کاکا زوی څوک به وي یا مطلق بې سواده دی، نه پوهېږي چې د بودیجه راوړل نغدې پیسې په بودجو کې دي او که منظورېدلې د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملول دي. مننه.
سلامت اوسې کورودن. او جهش صاحب، تاسو د دوهم اوریدونکو د خبرو پاړه څه وایست؟ دوی ډېری مهمې مسالې مطرح کړې، د ځوانانو توهینول چې ویښتې ولې زیاتې تړل، د نرخونو په ارتباط، د دې زیاتو مالیو د اخیستو په ارتباط. مهرباني.
تر یو حده پورې دا خبره به د مالیو د نرخونو کې ملوړوالی نه یوازې په خوست کې دی، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نرخونه چک شوی دی. په خوص کې هم امدا ډول نرخونو قیمت چک شوی دی. اما تر اوسه پورې زه خو خار ته دروم، ما نه دی لیدلی چې کوم ځوان یې رانیولی وي، د سرګستان یې ور باندې کل کړی وي یا یې وهلی وي. ولې هغه کسان چې هغه غلط کارونه کوي هغه خو طبعاً خبره ده چې باید مجازات شي، ځکه دا وطن خو تاسو وطن دی چې په دیموکراسۍ هم ډېر څوک عقیده نه لري، دیموکراسي هم ډېر ارزښت نه لري. ولې تر اوسه پورې په خوص کې ما داسې پېښه نه ده لیدلې چې یو څوک یې رانیولی وي په ناحقه یې چاته تکلیف ورکړی دی. طالب
یعنی فکر نه کوي دا شکایت په نورو سیمو کې هم شوی دی چې ځینې وقدایي خلک په کشته چې دوی په خپل ژوند کې ښه جامې نه دي لیدلې، لوکسي جامې نه دي لیدلې، ښه وسایل نه دي لیدلې، نو کله چې د بل چا په تن کې ښې جامې ویني یا پاک سوتره وي نو د وقدې له مخې ورسره بد چلند کوي.
او دا خبره شته، دوی ملامت ځکه نه دي چې شل کله په غرو کې تیر کړی دي. دوی ډیر محروم خلک دي، ډیر ځورېدلي دي، ډیر دردېدلي دي. دوی وستان چې وګوري ټول د خاورو ډاکټر اوس یې انجلې نه دي، امام نه دی کړی، پوه شوې؟ نو دوی مجبور دا وخدا خو ورسره ده چې څوک پاک کالي وویني، پاک جامې وویني، وایي چې ته پاک کالي لرې او زه نه لرم. دا خو طبیعي خبره ده، ځکه دا عقدې کمپلیکس جوړ شوی دی. دوی په وجود کې یو کمپلیکس دی، دې کمپلیکس حل کول خو په کار دي چې باید چاته یو سفیر هم ورکړي، چاته غوښتنه ورکړي. ولې زه د ځوانان نه، دا وړ ځوانان دي، علاقان دي، تر اوسه پورې په مخې ګیرې نه دي راغلي. دوی نه پوهېږي په دې مسایلو باندې. دوی داسې تربیه شوي دي، داسې درس ورکړی دی چې باید تاسو همداسې کار وکړي. دوی ذهنونه وینځل شوي دي، دوی په دې مسایلو باندې نه پوهېږي. ما هیله د چارواکو نه دغه ده چې باید چارواکي دوی ته ښه نصیحتونه وکړي، ښه درس باید ورکړي، چا تکلیف ورنه کړي. خو زه شخصا کابل ته هم تللی یم، خوست ته هم تللی یم. تر اوسه پورې ما خپله شخصا په سترګو په خانه د لیدلې ولې نه تکرارېږي. شخصي عقدې شته، تا خو نه لالوستې دي په مسایلو باندې، نه پوهېږي د خلکو په اداو مسؤلیت، نه پوهېږي کله مشران یې همداسې ویل دي چې د خلکو رسم و رواج ته به احترام لري، چا په کالیو به غرض نه لري، چا په ویښتانو به غرض نه لري. دا د مشرانو توصیه ده دوی ته. اما کسان خو پار ځای کې چې کوم کار یې خوښ نه شو هماغه کوي. ولې بیا هم نرخونه لوړ شوي دي، رښتیا ده ګمبکال جګ شوي دي. دوی سره دا فکر نشته چې د خلکو ته ډوډۍ. زه یو خبره کوم چې د جهان کې هغه ډېر ستر انقلاب هغه د لوګه انقلاب دی، او دا لوګه کدا دوام وکړي، دا جهاني حکومتونه په دوی باندې قطر دي، پیسې کنګل شوي دي. نو خلکو مارا نه دي چا په اصطلاح چې خاورو وخوري، مارم خاورو نه خوري، هغه غوښه خوري. نو دا یو لوی بحران دی په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه دوی نه هم زه غوښتنه کوم چارواکو نه چې باید د جهاني تعامل سره ځان همکار کړي چې برابر یې نه کړي. هغه غوښتنه چې جهاني ټولنه لري، د وطن د رسم رواج دی، جهاني ټولنه دی، اوس خو ټول جهان یو کلی ګرځېدلی دی. نو دا ستونزه شته، که دا ستونزه دوام پیدا کړي
دا امکان نظر خبر نه ده چې دلته یو غټ ناورین رامنځته شي او دا به د لوږې ناورین وي، دا به د لوږې بحران وي چې دې کابو کول کنټرولول بیا د چا د وسه پوره نه دي.
ډېره مننه. اصولي صاحب، د خوست ګڼ شمېر ځوانان په عربي هیوادونو کې کار کوي، په دې وروستیو کې ځینې شکایتونه موږ ته راغله، لاغه دا چې د دې لپاره چې الوتکې تګ راتګ نه کوي د عربي هیوادونو او افغانستان ترمنځ، دوی په خپل ولایت کې پاتې شوي دي او داسې حال کې چې ویزې هم په ختمېدو دي، د دا ډول خلکو شمیر به څومره وي او دا مشکل څومره جدي دی؟
په کلي ډول د خوست ولایت تقریبا د 20,000 نفرو په شاوخوا کې په عربي ممالکو کې وګړي اوسېږي، او فعلاً چې د خوست په ولایت کې څوک تګ او راتګ کوي حتماً د دغې جملې نه په دغه په زرهاو کسان راغلي دي په خوست کې شتون لري. دا رښتیا ده، او دا هوایي ډګر هم د همدې مشکل لپاره جوړ شو په هماغه وخت کې چې راسن خوست ته باید پروازونه وشي. د دغې مشکل د حل لپاره په عربي اماراتو کې هغه ورځې ما ته صدر خیل صاحب مسیج کړی و او هلته د تاجرانو مشري کوي، راته یې وویل چې انشاءالله راتلونکي هفته کې پروازونه پیل کېږي. ما د کامګار رئیس د کامیار د شرکت سره هم خبرې وکړې، او هغه ویلې چې په هفته کې دوه پروازونه د کامیار ته ابوظبي ته دوبۍ ته نه ابوظبي ته اجازه ورکول کېږي، د راتلونکي هفتې شاید دا پروازونه پیل شي. نو احتمال
د کابل او د ابوظبي ترمنځ کې، د کابل او خوست کې، د ابوظبي او خوست
نه، د کابل او ابوظبي ترمنځ، او په کلي ډول خو که د کابل نه پیل شي د دوی مشکلات حل کېږي، دوی کولای شي چې خپل سفر وکوي. دا مشکلات شتون لري، او د دې مشکل د حل لپاره باید هلې ځلې وشي. دلته مشکلات د پرواز چې شی دي، اصلا په افغانستان کې کوشش دا روان ده چې ځینې سیاسیون دنیا ته دا فکر ورکړي، طرز تفکر د افغانستان په حالاتو باندې بدل کړي، او وایي چې فعلا طالبان هم داخلي مشروعیت نه لري. کله چې داخلي مشروعیت نه لري، بناندانو نړیوال مشروعیت هم د سوال لاندې راځي. هماغه اساس دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي، او د پروازونو اجازه هم نه ورکول کېږي. دوهمه مسله یې د سکیورټي ده، چې د افغانستان د کابل هوایي ډګر زموږ لپاره خوندي دی، اما د دنیاوالو لپاره په هغه ډول سکیورټي نه ده لکه څنګه چې نړیوال تضمین موجود وي. نړیوال تضمین تر اوسه د سکیورټي نشته. د دغه هغه مشکلات دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو فعلي سرپرست وزیر هم شاید په ترکیه کې په دغه اړه باندې خبرې وکوي. د وخت نه په استفادې سره غواړم دوه نقطو ته اشاره ولرم که اجازه راکړئ. هغه دا چې د خوست ځوانان الحمدلله تعلیم یافته قشر ډیر دی، او ټول با استعداد ځوانان دي. د همدغه استعدادونو په وجه باندې په اول وخت کې ما د بهرنیو چارو وزارت ته هم چې ځینې ځوانان شامل کړل، هلته ډیر ښه وځلیدل په ډیپلوماټیک سره د افغانستان کې. زما د اسلامي امارات د خوست ولایت د رهبرین هم دا هیله ده چې د دغه ځوانانو د استعدادونو نه استفاده وکوي، او ورته په ځوانانو غږ کوم ترڅو د حوصلې کار واخلي، ترڅو د اسلامي امارات موارد د تیر نظام د مامورینو په اړه باندې ټول معلوم شي، او د دوی د وزیرانو شورا هغه علمی مباحثات سره ورسیږي که دوی کوي، او فکر کوم یو څه به دوی اپمن د افغانستان د خلکو په اړه کوي. تر هغې پورې حوصله وکړي، بیا حوصله کېږي. ما لکه څنګه چې پخوا زه د خوست ولایت وکالت مې کوو، همدا اوس هم د ټولو په خدمت کې یم، او په هر اداره کې چې څه مشکل پیدا کېږي د ټولو سره زما آی ډي د فیسبوک، د مسنجر، د ټلیفون نمبرې، د واتس اپ نمبرې هم شتون لري، او همدا ډول زما د دستیار هم کولای شي چې ما سره تماس کې اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي، او مدني فعال او د خوست پخوانی والي ښاغلی فضل جان جهش چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
Bye. پردور باندې جون.